د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو د بډو په تور د مشرانو جرګې د دریو غړو د نیول کېدو له جزئیاتو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر د مشرانو جرګې د هغو دو غړو عضویت په دې جرګه کې لغوه کړی چې د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي. چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. او د هانګ کانګ هغه لس دیموکراسي پلوه فعالان چې د روان کال په دوبی کې تایوان ته د تښتېدو په مهال په سمندر کې نیول شوي وو په چین کې محاکمې ته درول شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر د مشرانو جرګې د هغو دو غړو عضویت په دې جرګه کې لغوه کړی چې د دې جرګې له یوه بل غړي سره لاس په لاس د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تنا سناتوران چې لاس په لاس د بډو پاکستلو باندې نیول شوي په کې دوه کسان انتصابي سناتوران دي. نړۍ ولسمشر د دواړو عضویت په مشرانو جرګه کې لغوه کړ.
لدې مخې د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې د درې غړي د څلوېښت زره امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دې ولایت ته تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت اخیستو په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نمونه نه دی یاد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو واژه د دې ولایت د امنیې قومندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور پر موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چاریکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو واژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوي او د دوی د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو په دې ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني دی پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یکشنبې د ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د طالبانو یو وندې خبري اژانس ته یوازې دومره ویلي چې دا ډله د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د غزنی چارواکو تر اوسه د طالبانو لخوا د لږ تر لږه شلو ملکیانو د تښتولو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت دو کارکوونکو د وژلو خبر ورکړی و. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د درنو واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده شوي و نن غرمه مهال بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي ازادي راډیو ته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ د دې لارې پرانستل کېدل تایید کړ، خو ویل چې د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ به دغه لاره تر نامعلوم وخت پورې تړلې وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. د لاستیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د ودش کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانو چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووېډ 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان و خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړي د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوي و او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او دا هېواد تورن شوی و چې په دې اړه معلومات پټ کړي دي. د رسنوي د راپورونو له مخې د هانګ کانګ هغه لس ډیموکراسي پلوه فعالان چې د روان کال په دوبي کې تایوان ته د تیښتې په مهال په سمندر کې نیول شوي وو په چین کې محاکمې ته درول شوي. د چین په جنوبي ښار شینزن کې د محاکمې له بهیره بهرني خبریالان او ډیپلوماتان منه شوي چې د جریان په اړه زیات معلومات نشته. د چین ساحلي ځواک په اګست میاشت کې د هانګ کانګ 12 اوسیدونکو چې عمرونه یې د 1843 کلونو تر منځ وو او په یوې ګړندۍ کښتۍ کې د تیښتې هڅه کوله په نښه کړي وو. دا پیښه وروسته له هغې شوې وه چې په جون میاشت کې هانګ کانګ هغه امنیتي قانون چې پیکینګ ملاتړ کړی او پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو سخت ګزار بلل کېږي تصویب کړی وو. او د کرکټ نړیوال شورا ICC افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شل اور لوبو د لسیزې د ټیم لوبغاړی نومولی دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې خزلیدلی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شل اوري اور سیالۍ کې د زیمبابوی د ټیم په وړاندې خپله لومړنۍ لوبه کړې وه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي وروستیو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یکشنبه د ټی شل آی د او ډی آی او د تست لوبو د لسیزې د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغو ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د مشرانو جرګې درې غړي د بډو په تور نیول شوې دي. د ملي امنیت شورا وایي په هلمند کې د طالبانو او القاعده د غړو وژل کېدل ښایي چې د دې دوو ډلو لارې لا هم نه دي بیلې شوې.
طالبان او القاعده یو له بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نه سي بیلې دی. وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو څخه به هم خبر شي. نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې د کونړ باغداران شکایت کوي چې د کرنې ریاست د شفتالو شند نیالګي پرې پلورلی دي.
پنځه کاله انتظار مو ورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه وه یا به ترشه وه. بیا موږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پای راسره اوسئ. سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ کې له یوې دولتي ادارې څخه د بډې د اخیستو په تور نیولې دي. له بلې خوا حکومتي چارواکي وایي چې په مشرانو جرګه کې د دې تورنو سناتورانو له ډلې د دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړي خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې که د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونې په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د سر لپاره راغلی ول. د بلخ دی والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په مخګي هغه محل ونیول شو چې لایوي سیمه ییز ادارې بډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې دغه غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لاسته راوړنه وبلله. عظیمی وویل
د مرکز
په همغږۍ دا سناتوران څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیلډ نیول شوي. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي بلخ ته د حیرتان بندر او ګمرک د وایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوه د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال دواخان مینپال ویلي چې د دغو درېو سناتورانو له ډلې په سنا کې د دوو کسانو وصفیت د ولسمشر غني لخوا لغوه شوی.
سناتوران چې لاس په لاس د بډو په اخیستلو باندې نیول شوي، په کې دوه کسان انتصابي سناتوران دي، نړۍ ولسمشر د دواړو عضویت په مشرانو جرګه کې لغوه کړ.
د یادولو ده چې ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغان پوز وروستي عملیات خی چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپل لیکې نه دی جلا کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښويشتونکو وسلو روزنه ورکوله. ملي امنیت شورا وایي چې طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په نابي ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خښونی او سنایپر یا نخښتون کوټو په روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. لدې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدیالوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسبې لیدای. قسم طالبانو له امریکایانو سره وکړه کړي وسی دوی بل القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیل کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنګیږي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمینه برابره ده چې دلته و اوسیږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ډسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. ښاغلی صالح هغه مهال ویلي وو
شل عسکر دوی سرونه ترې شوي د چا لخوا قاتلین یا عوام افغان خارجي ده. یعنې هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکې چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یو یې نه ده پلې شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وسپارل لیکلي وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو د 15 جنګیالیو وژل کېدل ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډیر کم غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې حتی 250 ته ښایي ورسیږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخوانی غړی او د سیمې له یو قومي مشر حاجی احمد خان سره خبرې کوو. د دې مرکه په پایل کې مې له خاغلی احمد خان مسلم نه پښتنه وکړه چې آیا دای فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده غړي فعال دي؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح خیر چې صلح وسو ټول مشکل به حل او کې جګړه یې د طالبانو عملې د حکومت بمبارونه یې منځ د طالبانو په لاس کې هلته به هم القاعده وجود لري هلته به هم داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیژي کور ته به هر چخله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي د کور دروازه جوړه کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې صلح وشي پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلی دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شدا چې ورته ګورو دغه ځانمرګ یا د چاودنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دا دغه څه موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګې چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دا هم ورته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بله نورې ډلې بولم خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دی که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي د القاعده یې
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته
په جنګ کې؟ محترم څوک چې جنګ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چې سلا یې وله نو بیا که طالب هم همکاري کوم سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګردو بیا دغو د یو دی هغه وخت چې هر څه کېږي خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمینه برابره شي که جنګ ما تا چې جنګ سره کوو هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنګ کوي هغه د دغه ځای څخه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو د دغه څه موږ څه معلومیږي چې معلومداره یو بل درسره همکار د مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا سلا ته ستا پیسو ته ستا ډوډۍ ته ستا
او حاجی صاحب بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې چې طالبانو سوله وکړه مشکلات ګرد حل دي د طالبانو سوله چې وسو هېڅ شی بیا نشته بیا موږ ته دا معلومېږي هغه جغرافیې موږ ته معلومېږي د روزګان او هلمندو کندهار چې بیا په هغه منځ کې هېڅ څوک ظهور نشي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان قربان وو چې طالبان سوله وو چې مشکل حل دی د خیر دی هیڅ شی نشته شری
د سولې د شورا په خوانی غړی په کندهار کې مشت قومي مشر حاجی احمد خان مسلم و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي لار حلېږي نه په پوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپلو همکاریو ته ژمن دي. په اعلامیه کې راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد هڅې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوي خو دوی په افغانستان دننه د یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي او دا کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. پاکستان وروسته له هغه دا خبر پاڼه خپروي چې د روان لمریزې مرغومې میاشتې په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د طالب استازو د سفر پر مهال د دغې ډلې د مشرانو او جنګیالیو د لیدنې په اړه خبرګون وښود. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې له طالب جنگیالیو سره ګوري او هغوی ته وینا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی وو دغه خبرې شوې ویډیوګانې ثابتوي چې لا هم پاکستان د طالبانو دوامدار فعالیتونه مني او لمخې دا د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا په سیمه کې د ناکرارۍ لامل ګرځي او په افغانستان کې تلپاتې سوله له ننګونو سره مخ کوي. که څه هم هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دغو تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت نظر ولرو خو لا یې زموږ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې تر دې د روان لمریز کال د لړم یا عقرب په 9 کابل ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر پر مهال ولسمشر غنی له هغه سره تر لیدو وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې د پاکستان له هڅو مننه وکړه او ترې وی غوښتل چې د افغان سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي مشرانو او د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سفرونه درلودل.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې یو شمېر کروندګر چې 2 مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له 2 پالنې وروسته هم میوه ورنکړه او دوی اړ شول چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای بیرته غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 کاله عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره 3 یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللي و چې د حاصل په ورکړې به یې بند د بیړۍ روانه او مشکلات پهیې حل شي.
د شو چې 3 په تیر شو هیڅ قسم فصل هغه په شلتالانو ونه کړو نو باغ هم بې وو. هغه د پټې تسکته سړک په سر وه او د ناکامېدو وجه یې دغه وه چې غیر پنی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای غنم کرلې دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکی دی. وایي په شاوخوا 1 ځمکه یې د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغی میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال به همدغې نه ډېر په ښه طریقې سره ساتنه کوله چې کوم طریقې به مونږ ته د زراعت وله ښودلې په هماغه حساب سره همدې نه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 انتظار مو ورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه به یا به تروشه وه او زیاتر وخت به خرابه وه. نو بیا مونږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل نو زموږ ډېر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډېرو یې ښه حاصل ورکړی خو د ګوتو په شمېر یې خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 270 جریبه په حاصل باندې راغلي دي. د 800 ټنه خوښه پورې سکل حاصل ورکړي چې دقانان هم ته ډېر راځي دي. دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازکه بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډېرې جدي څارنې او پاملرنې ته ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4-5 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا و چې مونږ دغه نوې مونږ د ترکیې نه راوړی وي. دغه شرکت غلطي کړې وه، بیا دغه دقانان ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. ښاغلی حلیمی همدارز وایي د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره خبرې کړي چې د افغانستان دینی عالمان وروزي. نور له کابل په دې راپور کې
دا افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړه کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام په اړه به پریکړه لیک چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمه ایز کنفرانس ولرو. دا به د علماو کنفرانس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه یو پریکړه لیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته، په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان ویند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوي او دا چې هغوی غربي موضوعاتو ته اسلامي اړخ ورکوي، دا له اسلام څخه د دوی بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیه علماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سوله راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دیني عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې د سولې د بهیر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې مو واورېدې. او سم د خبرونې وروستۍ موضوع ته ورځو. په خوست ښار کې د سیمې د سترو ښارونو په څیر څو عصري چایخانې جوړې شوې چې خلک پکې د چای څښلو ترڅنګ بندرونه او دمې کوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ښار کې او بخې په دې ولایت کې د شیدو، چای، خوږو خوړو او بندار ځایونه له پخوا وو، خو په ښار کې او په مرکز کې اوس دا کار دود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په خوست کې یوې نوې جوړې شوې چایخانې ته ورغلی.
کته هم له پخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو، خو د هیواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جمع، دمې او بنډار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې ښار کې قرار قرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې صنعتي مناسب چاپیریال لري او د نظافت یې هم خیال ساتل کېږي، خلک ورته د فکري او جسماني دمې، خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. نصیر الله وهاب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړی کوي، آزادۍ رادیو ته وایي:
خوست کې دغه چایخانه یو وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم. کله چې مونږ کورس فارغ کړو نو ورځ تر څو کورس مام وخت ده، سرګیز وخت ده، ورځ ته روشو کورس دی واکه د شیدو چای وچکو فرام دماغ ریفریش ډیر خوند نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګندې ودونه مر سره وي او دلته پیاو ځای چای چکو نو دغه چایخانه څومره چې وخت زه ډیر خوند خلم.
سره لدې چې د خصوصیدون کې د کورنۍ او څارویو د شیدو چای خوخوي، خو تر دې وروسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبرۍ د سیمې اوسیدون کې دی وایي:
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خوست کې فعال کیږي. دا یو ښه پیسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیری ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي: پخوا په ښارونو کې د دا ډول مناسبو ځایونو اسانتیاوې نه وې.
موږ خو دومره سهولتي نه وې، نفس به زور د میشت سپې دی، نو دا پنځه دکانې نه وې، لاس دکانې نه وې، څومره کار ورنه دي شوی دی. اوس خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی، ډېر ښه وخت تېرېدو دی، دلته دی نه سفر را کې نه شبد چای وچا مستي وکړه، په مستي کې ګډله وکړه، غوړي وکړه، هر څه پیدا کی.
د خوست تحفه پونوم دی به نسبتا عصري چایخانه مسؤل نذیر ول په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای، لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نور لوی خرونو کې قبل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او به شي عصري جوړ شوی. په خوست خر کې یا چایخانه نه دغه پرمو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخکې به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شرپیرا ده او مستې وي چای وي شیدې وي دغسې کور دپاره هم خلک شیدې وړي مازدیګر وخت کور دپاره هم خلک داس خلاص شیدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لویو ښارونو کې اوږده مخینه لري د بانډارونو تر څنګ ډېر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسیونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوي او خپل پخوانی ارزښت یې ساتلی دی.
د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې راپورونه هم دومره وو. د خبرونه ما احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کړه. په بل نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې وروستۍ خبرونه ده سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی او دا د پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب ستړی مشي.
تکل صاحب تشکر.